واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو سلام شي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر سمخې د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړو
لوستونکو سید سلیمان شاه د را رسیدلو ریپورټونو لمخې د هلمند مرکز لخکرګا په ښار کې له تیر شپې راهیسې د حکومتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ درنده جګړه روانه ده. عین شاهدان او د لخکرګا د ښار اوسیدونکو وایي چې د ښار په لومړۍ او دویمه ناحیه کې سخته جګړه شوې. د والی د دفتر او د امنیه قمندانۍ په شمول مهم دولتي دفترونه په همدغو دوو ناحیو کې موقعیت لري. په زرهاو کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوې دي. ویل کېږي چې په روانو جګړو کې ملکیانو ته زیات مالی او ځاني تاوان هم اوښتی. د هلمند ولایت د شورا رئیس عطا الله افغان امریکا غږ ته وویل چې د تېر شپې درندو جګړو له امله په زرګونو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شو. عطا الله افغان امریکا غږ ته وویل چې جګړه اوس د هلمند د پوهنتون په شمول د ښار مرکزي ناحیو ته رسیدلې. پانی وخت کې د افغانستان د حکومت پوز وای چې دوی په هلمند، قندهار او هرات کې طالبانو د پرمختګ لارې ډب کړې ده. د پوز مطبوعاتي وایي جنرال عمر شینواری نن د یکشنبه په ورځ د زمري په لسمه په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په دریو واړو ولایتونو کې د لومړۍ درجه محاربوي احضارات نیول شوې دي. هغه په هوایي بمباریو کې د یو 50 طالبانو د وژلو خبر هم ورکړ. پاینې وخت کې طالبان ویل دي چې دوی له حکومتي ځواکونو د لخکرګاه ومه او اتمه امنیتي نه نیولې دي. لبل خو د قندهار د احمد شاه بابا په نړیوال هوایي میدان باندې د طالبانو د راکټي حمله نه وروسته د ملکی الوتکو پروازونه بند شوې دي. امنیتي چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا په نړیوال هوایي میدان باندې د توغندیو د لګیدو له امله رنوی یا د الوتکو د پرواز لیکي ته تاوان رسیدلی دی. همداراز د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې نن اعلان وکړ چې په هرات کې د سختو جګړو لامله د هغه ولایت د خواجه عبدالله انصاری نړیوال هوایي ډګر ته د ملکی الوتکو پروازونه ځنډول شوې دي. د سینن تلویزیونی شبکې هم د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د درندو جګړو ریپورت ورکړی دی. سینن د یو محلي ژورنالیست له قوله وای چې طالبانو څو ناحیې نیولې دي او د افغانستان حکومت یې د دفاع په غرض د پوځ ځانګړي ځواکونه تعینات کړي دي او هم د طالبانو په مورچلو باندې څو وارې هوایي بمباري وکړله. نوموړې تلویزیونی شبکه وای ک طالبانو د لخکرګاه ښار ونیو د افغانستان د څلور دیشو ولایتي مرکزونو له جملې نه به لومړی مرکز چې طالبان یې نیسي. دغه ښار مهم ستراتیژیکي موقعیت لري او د هلمند د ولایت شاوخوا زراعتي سیمو ته هم له دې ځای نه لارې تیریږي. سی این این د طالبانو د مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد له قوله وویل چې په لخکرګاه کې د حکومت د هوایي ځواکونو په بریدونو کې یو زیات شمېر کورونه وران شوي دي. لبل خو د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې د روانو جګړو له امله ساکال 2,900,000 خلک خپل کورونه وتلو ته اړ شوي دي. د نړیوال ادارې د جون په 20مه خپل ریپورت کې ویلو 3.5 میلیونه افغانان د جګړو له امله په داخل کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د دفتر یونما د اټکل له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې 15,133 ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتې ده چې د دې جملې نه 1,695 کسان وژل شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي تر څو چې د جنگ په جبهات کې بدلون نه راغلی طالبان به د سولې مذاکرات ته په جدي توګه کینني. خاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ د زمري په لسمه د کابینې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د جنگ په جبهاتو کې د بدلون پر راوستلو باندې کار کوي. نوموړی بې له دې نه چې د کوم خارجي هیوادونو واخلي ویل چې پر افغانستان باندې له بهر نه یرغل شوی دی. اشرف غنی زیاته کړه چې طالبان د سولې اراده نه لري. تاګر شوی ده چې اشرف غنی سبا د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته وینا وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جمعې په ورځ د هرات په ولایت کې د دغه نړیوال ادارې په صحاوي دفتر باندې د راکټي حمله په اړه د بشپړ تحقیقات وکړي. باید چې په دې اړه پښتون ته ځوابونه ورکړي او د دغه حمله عاملین باید ونیسي او سزا ورته ورکړي. نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې د قندهار په لسګونو اوسیدونکو په ملګرو ملتونو باندې غږ وکړ چې په جنگ کې شامل خواو باندې فشار زیات کړي چې اوربند ومني. احتجاج کوونکو چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخته خیمه لګولې وه وویل چې ملکیان د روان جنگ اصل قربانیان دي. د دوی په وینا په قندهار کې د روانو جګړو له امله په زرهاو کورنۍ بې ځایه شوي دي او د ملکي تلفاتو کچه هم هره ورځ لوړیږي. د میرویس نیکه په روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو په وجه په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی. دا واشنگټن دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، د چین د ازادۍ په پوځ یا اپیل ای باندې غږ وکړ چې د افغانستان د سرحد سره څیرمه دي د مبارزې لپاره چمتووالی ولري. د نیوزیک انلاین مجلې پرون د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې شی جن پینګ دا خبره د پوځ قومندانانو ته د چین د ازادۍ د پوځ د بنسټ ایښودلو د یو نوومې کلیزې په مراسمو کې د وینا په وخت وکړه. د چین چارواکو له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو په تعقیب قدرت ته د طالبانو د رسېدو او په سیمه کې امنیت د ګډوډېدو د امکاناتو په اړه څو وارې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. شینا علاوه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم ویلي دي ممکن چې سنجیان یا د ختیځ ترکستان د ایغور دلتون غوښتونکو مبارزین په افغانستان کې خپل اډې جوړې کړي. د برېټانیا د پوځ په خاني لوی درستیز متقاعد ډګر جنرال لارډ سر ډیوډ ریچرز له صدر اعظم بورس جانسن نه وغوښتل چې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي اعلان کړي تر څو چې د نوموړي په وینا افغانستان یو ځلې بیا د نړیوال ټریریزم په لوی اډې باندې بدل نشي. د لندن د انډیپینډنټ ورځپاڼې نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې جنرال ریچرډ په افغانستان کې د لویدیځو قدرتونو پر ناکامې شل کلنې چیف ستراتیژۍ باندې افسوس وکړ. جنرال ډیوډ ریچرډز وایي چې دی په دې اړه د برېټانیې د حکومت پر چوپتیا تومانه شوی دی. د دغه لوړ پوړي برېټانوي جنرال په باور د شلو کلونو جنگ په پای کې یوازې له افغانستان نه نه بلکې له عراق نه هم د لویدیځو پوځونو راوتل د هغوی د ناکامې جیو ستراتیژۍ دردونکي داستان ته د پای ټکی ږدي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت پر یو ټانکر باندې چې د اسرائیلو لپاره تیل انتقالول له حملې نه وروسته له ایران نه د غچ او انتقام اخستلو غوښ کړی. بنت نن د یک شنبې په ورځ مستقیما د عمان په خلیج کې د مرسر سټریټ په نوم ټانکر چې د جاپان ملکیت دی او د لایبیریا ملي جنډه پرې رپېدله ایران یې د ویشتلو مسول وباله. په دغه مرګانۍ حمله کې چې ګمان کیږي د ډرون الوتکې نه کار اخیستل شوی او د یو برېټانوي تبعه په شمول دوه کسان ووژل شو. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایم سعید خطیبزاده په دغه پیښه کې د ایران د لاس لرلو نه انکار وکړ. د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو د فلوریډا په ساحلي ایالت کې په 20,000 کسانو کې د کورونا د کورونوس اوبای ویروس مثبت نښې ثبت شوې. شاوخوا 400 کسان چې د لیبیا له ساحل نه د لرګیو په څو کشتیو کې د اروپا په لورې سفر پیل کړو د سمندر په منځ کې د کشتۍ د خرابېدونو وروسته لړوبېدونه ژغورل شوي دي چې د افریقا او منځني ختیځ د مختلفو هیوادونو اتبادي له خپل ملکونه د بیروزګارۍ بې امنیتۍ او جنگ له امله اروپا ته د تېښتې هڅه کوي. د خبرونو پای.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هرات کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ د جمعې د ورځې د برید په حق لا څېړنه وکړي او ځواب ووایي. یو نامه ټینګار کړی دی چې دغه برید له عاملینو سره باید حساب وشي. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر نور تفصیل راکړی دی.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې دغه سازمان پر دفترونو، کارکونکو او تاسیساتو باندې د بریدونو او روان تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې ملګرو ملتونو د یو غیر نظامی بنسټ په توګه تل په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ، د ټولو افغانانو د حقونو پیاوړتیا او میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو تمرکز کړی او باید له کوم ګواښ او تاوتریخوالي پرته د کار ته دوام ورکړي. دغه سازمان د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی،
په افغانستان کې ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې په هرات کې د ملګرو ملتونو پر مرکزی ودانۍ د جمعې ورځ د برید پاړه بشپړه څېړنه وکړي او پاړه ځواب وایي. د دغه برید لاملونو سره چې افغان ساتونکو یو ژلې باید حساب وسی.
د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما په مرکزی دفتر باندې راکټي برید وشو چې په کې د دغه دفتر یو افغان ساتونکو وژل شو. یوناما ویلي چې دغه برید د افغانستان د دولت ضد عناصرو کړی دی. د نړیوالو اړیکو او حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په سیر په سیاسي او مرستندویو بنسټونو باندې بریدونه د ویانا او هاګ کنوانسیونونو ښکاره نقض دی او په افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوی باید په خپل جګړیزو فعالیتونو کې د نړیوالو منل شوو کنوانسیونونو سپارښتنې رعایت کړي. یو له دغو کارپوهانو نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل،
نه یوازې چې د دې روابط ډېر سره خرابېږي، یعنی په طالبانو باندې چې یو څه یو لس فیصده باور نړیوالو ټولنې کړی، یو سیاسي پرستیج ورکړی، هغه هم طالبان د لاس ورکوي. د دې تر څنګ د هېواد او جغرافیې ته ډېر تاوان دی، ځکه که دا بریدونه په دغه سي نړیوالو ادارو باندې چې هغه نه یوازې چې سیاسي همکاري لري د افغانستان د دولت سره، همدارنګ په ډیره برخه کې مرستندوی رول لري، نو هغه ممکن خپل دفترونه بیا بند کړي او د دې دفترونو د بندېدو سره سم د افغانستان ولس له ستونزو سره مخ کیږي.
ښاغلی آزاد ټینګار وکړ چې د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره باید ملګري ملتونه له مختلفو لارو څخه په استفاده په وسلوالو ډلو باندې فشارونه راوړي. په عین حال کې د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل چې د داسې بریدونو په دوام سره به د طالبانو ډله د نړیوالې ټولنې له لا زیاتو بندیزونو سره مخ شي.
په دې کې طبعا په طالبانو باندې په نړیواله کچه کې دشي ډیر زیات تاثیرات وځي چې د داسې کرونو په دوام سره اوس هغه څه چې لازمه ده هغه دا ده چې دواړه خواوې باید سیاسي نمایندګیانې او د ملګرو ملتونو پورې مربوطه ماموریتونه لکه یوناما هغه مسؤلیتونه چې لري هغوی باید مراعات کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي چې دغه دفتر د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو سره د تماس کمیټې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له چارواکو سره په هرات ولایت کې د یوناما پر دفتر د برید په اړه بحث کړی. ښاغلی وردګ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې بحثونو کې طالبانو په هرات کې د یوناما دفتر ته د زیان پر رسیدو خواشینی ښودلې او ټینګار کړی چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو مؤسساتو او عامه تاسیساتو امنیت تامینولو ته ژمن دي. د ډاکټر نعیم وردګ په وینا یوناما ویلي چې له دې وروسته به د خپل دفترونو نقشه او معلومات له طالبانو سره شریکوي ترڅو د امنیت لپاره اقدامات ترسره شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خځو د حقوقو د چارو مبارزان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جبري نکاح او په جګړو کې خځو او ماشومانو ته د زیان او وختو اندېښمنې کړې دي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمند دې موضوع تفصیل را لګولې ده.
د کلیوالو سیمو اوسیدونکو وایي چې د جګړو او نامنۍ او لامل د پرمختیایي پروژو کارونه ځکه ځندنی وو چې د دولت مخالف او وسلوالو بعد د پروژو تطبیق ته اجازه نه ورکوله. د غوزوانانو چې اوسې سیمې او کلی د طالبانو تر واک لاندې دي په یو غونډه کې ویل چې له پخوایې په کلو کې د بیارغونې او پرمختګ کارونه کم وو. خو روانو جګړو هغه وړې پروژې هم درولې چې کار پرې روان شوی وو. دوی ویل که په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د ژوند سهولتونه برابر شوي وای اوس به د جګړه کوونکو ځوانانو شمیر کم وای.
بشیر بدلون په افغانستان کې روان جنگ هر پرمختګ په ټپه سره درولې دي او یوازې کوشتار بیګنا خلکو وژل او د ملي منافعو لمنځه وړل دي. زه د جګړه زبلې سیمې اوسیدونکو هر ډول پرمختګونه په ټپه ولاړ دي، تعلیمي مرکزونه په ټپه ولاړ دي، خلکو ویره کې د وحشت او دهشت اوج ته رسیدلای ده. دا ټول د جګړې د ستړي دي او جګړه روان تاوتریخوالی د بدبختۍ او د ټولو پرمختګونو د درېدل یوازینی عامل ګرځیدلای ده.
د غزوانانو په یو غونډه کې ویل چې عام خلک باید په یو غږ د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړي او هغه خلک چې اولادونه یې په مخالف او وسلوالو ډلو کې جنگيږي باید خپل اولادونه د جګړو له کرخو وباسي. د غونډې ګډونوالو میرمنو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. د خزو د چارو فعال عفریباک بریار ویل چې دوی په کلیوالو سیمو کې په جبر دنجونو لنکه کې دوه اندېښمنې دي.
و یگانه نگرانی بیشتر که ما مدافعین حقوق زن در افغانستان داریم جهاد طالبان جهاد نکاح شده متاسفانه فعلا. از تعداد زیاد ولسوالی هایی را که ما شاهدای عینی داریم و گزارش داریم، نکاح های جبری صورت گرفته، ازدواج های زیر سن صورت گرفته. با وجودی که گزارش های موثق وجود دارد، تا هنوز نه صدای بلند شده و نه دولت هنوز عکس العمل نشان داده.
هغه زیاتوی لمړی دوی له مخالفو ډلو غواړي چې اور بند وکړي او د خبرو لپاره سیاسي حل ته ورسیږي، او که جګړه دوام کوي نو باید ماشومان او خزي د جګړو قرباني نشي.
او اولش آتش بس است در قد قدم میدون مگر آتش بس نیست جنگ را ادامه پیدا میکنه. این موضوع باید جدا مد نظر گرفته شه و افراد بیگناه و زنها دائما در جنگ داخل نیستن و نباید بیشتر از قربانی داده شه.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د جګړو د زیاتوالي له امله په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. له بې ځای شوو خلکو پرته په کلیوالو سیمو کې د خلکو اقتصادي حالت ورځ تر بلې خرابیږي، او د کارموندنې په خاطر په زرګونو ځوانان خارجي هیوادونو ته په سختو قاچاقي لارو سفرونه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د وروستیو شمیرنو په اساس په افغانستان کې د کورونا د ویروس په مثبتو پیښو کې کمواله راغلی دی. خو دغه وزارت چارواکي وایي چې د کورونا ویروس درېمه وبا لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق را د کابل نه نور تفصیل را کړی.
د امریکا روغتیا وزارت د اکشن به پورس په افغانستان کې د کورونا وایرس د سلور سو سلور ته نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې د لوی اکثر دوه ورځې پرتله سوزلي کمی پیخي دي چې په دغه هیواد کې سب شوي. د امریکا روغتیا وزارت پرسیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په تیر سالي کې ساتلو موده کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغي و دېشته نمړ شوي.
په تیر سالي کې ساتونکو 2500 په ټول پولیسو دولتي لابراتوارونو کې چې ویلي چې د دې جملې څخه څلور سو څلور اتیا تنه مثبت وو، چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو سل اووه څلوېښت زره نه سوه پنځه اتیا ته ورسېدل. په یاده موده کې یو زره درې سوه یو څلوېښت کسان رغېدلي دي او متاسفانه اووه دېرش کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو څخه له پنځه میاشتو څخه زیاته موده تېره شوې، خو د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د دغې وبا د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کېږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو بیا هم په شمېر ولایتونو کې د دغې وبا پیښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه د کورونا واقع د دې سره سره چې په بعض ولایاتو کې مثبت واقعات تعداد کم شوی دی، خو موږ د موجوده ناروغانو د شواهدو پر اساس بیا هم ایمرجنسی حالت کې یو، او تر اوسه د افغانستان په کچه په مختلفو ولایاتو کې موږ زیاترین واقعات لرو او حالات متاسفانه د اندیښنې وړ دی.
په افغانستان کې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو لوی ستونزه د خلکو لخوا په ورځني ژوند کې روغتیایي پیغامونو ته نه پاملرنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د کورونا د وضعیت په باب په یو روسي راپور کې ویلي چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه نه کوي. دا اداره وایي چې د روغتیایي امکاناتو محدودیت د کورونا د ټیسټ لپاره د خلکو نه چمتووالی او هم په ملي کچه د مړو ثبت د ادارې نشتون له امله د دې احتمال زیات دی په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو ثبت شوو پیښو او هغوی چې پر کورونا ناروغۍ مړه کېږي شمېر د عامې روغتیا وزارت لخوا د رسمي شمېر څخه به زیات وي. اوچا ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټیسټ 15 لابراتوارونه فعال دي چې په یو ورځ کې د 8000 مشکوکو پیښو د ټیسټ ظرفیت لري. دا اداره وایي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې اګست تر پایه به د کورونا د وایرس د تشخیص نه نور لابراتوارونه هم په افغانستان کې فعال شي. افغان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي د هڅو په لړ کې له 13 کلونو څخه د پورته عمر کسانو ته د کورونا د وایرس واکسین تطبیق پیل کړی چې له 1,350,000 څخه زیاتو کسانو تر اوسه دا واکسین اخیستی دی. خو ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ د نورو هیوادو پرتله په افغانستان کې په کم شمېر خلکو تر اوسه د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پکتیا د ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیا د چارواکو نه غوښتل چې د کورونا ضد واکسین ورته په ولسوالیو کې برابر کړي. په دې حقله نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی پر علي ګلی راپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا روغتیایي چارواکو تر اختر وروسته د کورونا پیښو د یو ځل بیا زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې، خلک په ولسوالیو کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق اسانتیا غواړي. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو عرب الدین همدرد وایي چې اوسمهال د ولسوالۍ اوسیدونکو د کورونا ضد واکسینو د تطبیق لپاره ګرځېدل.
د پکتیا ګن نفوس ولسوالۍ، سید کرم ولسوالۍ، د احمد آباد، د همدارنګا ځاځي اریوب، د څمکني دی، پټان، د زرمت ولسوالۍ، د پاغ ولسوالۍ کې دغه سې واکسینو کوم خدماتونه نشته. نو دلته خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي. په دولت مغاګ د چټول ولسوالۍ ته د واکسینو دغه پروسه وغځي.
د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتي چارواکو غواړي چې د یاد واکسین د تطبیق اسانتیا وې د ولسوالۍ په روغتي مرکزونو کې ورته برابرې کړي. روغتي پالان وایي چې د کورونا ضد واکسینو په تطبیق سره د یاد وایروس په مقابل کې د وجود دفاعي سیستم پیاوړی کیږي. خو یو شمیر خلک بیا د کورونا ضد واکسینو د تطبیق ترڅنګ د روغتي سپارښتنو عملي کول هم ډیر مهم بولي.
نو دا په هر چا باندې راځي. نو غوښتنه مې داده چې دوی دغه روغتیایي کمیټو لار نه یا روغتیایي ریاستوین لار نه کوم هدایت ورته کیږي هغه دوی عمل کړي.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې د اوس لپاره په ګردیز کې واکسین تطبیقوي، مګر زیاتوي چې د امکاناتو د ډېرېدو په صورت کې به په ولسوالیو کې هم ټیمونه وګماري. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آشنا راډیو ته وویل چې دا مهال لومړیتوب ښوونیزې ادارې دي او له هغه وروسته بیا نور خلق په نظر کې لري.
موږ خپل فوکس په پوهنیزه یعنی په تعلیمي ادارو باندې ډیر د چاغال تام پوهنې په ریاست باندې دیغه کارمندانو ته، شخصي پونتونونو ته، دولتي پونتون ته موږ کوشش کوو چې دغه پرسونل استادان دغه ټولو ته واکسین ورکړو، ځکه چې دوی به زده کړې شروع کوي. نو کله چې زده کړې دوی شروع کوي باید محصلینو او استادان دغه واکسین اخیستی وي چې بیا دغه واقعیت دوی موږ خوندي وساتو. واکسین د دوی لپاره ډیر ضرور دی، دوی ته موږ واکسین کړو.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تر لوی اختر مخکې د کورونا د مثبتو پیښو ګرابلیټ شوی و، خو اوس تر اختر وروسته په دغه وایروس د اخته ناروغانو شمیر بیا مخ پر زیاتېدو دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د دغه وایروس د مثبتو پیښو د شمیر ډېرېدو اساسي لامل د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي سپارښتنو نه مراعاتول بولي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نورستان د کامدیش د ولسوالۍ مردیش کلی په دې ورځو کې سیلابونو سخت ځپلی دی. په دغه طبیعي ناورین کې 114 کس مړه شوي دي. په مړو کې د یوې کورنۍ 22 او د بلې کورنۍ 14 غړي شامل دي. په تلفاتو کې داسې یو مور هم شته چې د سیلابونو د راوتلو نه یو ورځ مخکې ماشوم پیدا شوی و. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د ډیرو لوړو ژورو د تیریدو نه وروسته ځان د مردیش کلی ته رسولی او دا راپورټ را لیږلی.
د کامدیش ولسوالۍ د مردیش همدغه سیمه ده چې سیلاب پکې لسګونه کورنۍ تباه کړي دي. دلته لومړی دغه خوند راوتلی دی او بیا دا سیند ډب کړی دی چې اکثر کورونه د همدې سیند د ډب کېدو له امله په سیند لاو شوي دي. دلته لسګونه کورونه و، یو لوی کلی و چې هغه ویجاړ شوی دی. دغه پل چې اوس تاسو ته ښکاري پخوا دغسې پل نه و، یو ډیر لوی پل و، یو ډیر لوی کلی و، دغلته یو ډیر لوی جومات و. د ځایي خلکو په وینا چې په دې سیمه کې سیند او خوړه داسې کورنۍ وړي دي چې د یوې کور 15 کسان پکې مړه شوي دي. اوس دغه سین د لاندې لام احتمال شته دی چې مړی به په دغه ډنډونو او د دغه تیګو د لاندې پراته وي، خو تر اوسه لا ولسي خلک په دې نه دي توانېدلي چې هغه مړی راوباسي.
د مردیش د کلی په دغه وړنګو مینو کې د هغه مړو په سلام لټ روانه ده چې ادریش په مخ کې خونړی سیلاب لاندې کړي. همدا اوس په کې دوه جسدونه راووتل چې ایوې مور خپل ماشوم لور په غېږ کې نیولې او زه په زیاده دواړو ساخه تلې ده. په دغه خلکو کې یو داسې ځوان هم شته چې د کال دوه شغړی بیللې، یو ورور خو یې مکمل فامیل سره غرق شوی دی.
زما پلار دی، مور دی، ورور دی، هغه زامن دی، دوه ښځه ده، ورور اته زامن دی، هغه څلور لورګانې دی، ابور رور دی، هغه دوه زامن دی، یو لور دی.
درې ورځې وروسته په لیکې ډوبه شوې بزه ژوندۍ پاتې ده او کلیوالې د راایستلو هڅه کوي. په دغه خونړۍ پیښه کې د سید مشتبه کورنۍ 14 غړي بیللي چې په مړو شوو کې هغه خور هم شامله ده چې له حادثې دوه ورځې مخکې ولادت کړی و.
یو مې خور ده، یو مې خورۍ ده،
او څلور زما د تور زوی د خزي په شمول پنځه غدي او دوه زما خوريانې دي زما د خور خوريانې دي یو ماشوم دی یو هلک دی او شپاړه او اته دانې زما د ماما په شمول او د ماما په شمول څلور اته تنه نه تنه د هغو کسان چې بره دغه نه درې نه وړي دي.
که څه هم د مردیش کلی د طالبانو په واک کې دی خو دغه ډلې مرستندوی ادارو ته د ورتګ اجازه کړې ده. د سرې میاشتې کارکوونکي دغې سیمې ته ورسېدلي او لومړنۍ موندنې ښیي چې دغلته سیلابه د 113 کسانو ژوند اخیستې دی.
دلته چې موږ رالو سروې هم تکمیل کړه 103 کورونه چې هغه 100% کې مکمل تخریب شوي دي او 113 کسان چې هغه شهیدان شوي دي. د هغې په نتیجه کې 240 کسان راوتی دی او د پنشوی دی او د نو تر وسه پوری ورګ دی. دغه کور چې ښکاری د خلک چې کار کوي وکسان دلته وسم هم د خاورو لاندې دی.
دی وی سروي پوره شوی او چې څنګه وزینو په کومه کوونکو ادارو به د مرستې رسولو غوږ کی. د سیمه ایزو خلکو د خپل خبره ده چې دا په تیرو دوو پیړیو کې لومړنی خونړې سیلاب دی چې دومره ډیر ملینا او ویجاړی کړي ده. دوی وی تر وسه ورسره هیڅ ډول مرستنه ده شوی. کاندیش ته ورغلی لار د کونړ په غازی آباد کې طالبانو تړلی او په یو فرعي سره کې تګ را تک ته اجازه کړي خو حکومت بیا د خرڅلاو لپاره وړو او نورو خوراکي توکو ته د پور تړلو اجازه نه ورکړي. خپل مردیش پورته د کاندیش نورو سیمو او برګی مټال ولسوالۍ ته د موټر لار بیا سیلابونو تړلې ده. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون، نورستان، مردیش.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا را آشنا رادیو خبرونه ده. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې نړیوال لوګه مخ په ډیریدو ده او قریب 40 هغه ملکونه چې بې ثباتی او جګړو ځپلې دي د قحطۍ او د خلکو د مړینې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا لري. د خړو او کرنې سازمان او د خوراک نړیوال پروګرام په یو نیمه خپوشي رپورت کې دا خبرداري ورکړې ده. لیسا شلاین د جنیو نه رپورت راکړې ده چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
ملګری ملتونه وایي چې د نیم ملیون نه زیات خلک خړو جدي نامنې دی او نورین سره مخ کړي دي او شاوخوا یو سلويخ ملیونه د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د ډبلیو اف پی او اف ای او رپورت په دریشو ساحو کې چې خلک پکې د لوګې نظوريږي جدي تمرکز کوي. ډیر دا ملکونه په افریقا، مرکزی امریکا، آسیا او منځنی ختیځ کې دي. پیټریک جکسن د جنیو په دفتر کې د خړو او کرنې د سازمان مسول دی. هغه وویل چې په راتلونکو سلورو میاشتو کې په بیړنۍ او پراخه بشري مرستې ونه رسول شي نو په دغه ملکونو کې به لوګه ډیره زیاته شي. جکسن وویل
conflict continues to be the primary driver for the largest share of people facing food insecurity.
د دې لامل کېږي چې خلکو د خړو د شدید نامنې او کمښت سره مخ کړي. هم د شخړو لکبل بشري مرستو ته خندونه راپیخيږي. په دې برسره د اقلیم بدلون او داسې نور ډېری مسلې دي چې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخامخ کوي. رپورت وايي چې د شرایط احتمال لري په هاتی، نایجیریا او په ګواتمالا کې سیمې اغیزمنې کړي. د خوراک د نړیوال پروګرام جنیوا دفتر رئیس انالیسا کونټي وايي په اتوپیا کې ورستیو میاشتو کې د شخړو زیاتېدو په دغه سیمه کې خلک د خړو د کمښت سره مخامخ کړي دي. هغه خبرداري ورکو کچري کافي بشري مرستې ترلاسه نه کړي د سلورو لکونه زیات خلک بعد لوګي سره مخ شي.
If we move to Madagascar is experiencing
Madagascar په سلويختو کلونو کې تر ټولو ناوړه وشکالي سره مخ ده. په دې برسره د کووډ لکبل اقتصادي بحران هم رامنځته شوی. هم له دغه کبله 1.3 ملیونه خلک د محل د خړو د جدي نامنې سره مخ ده. ډبلیو اف پی او اف ای او وای جګړو او بندیزونه چې د قاتۍ پسند کې کورنۍ او ته د ژوند جګورنې مرستې بندوي او د بوجدي نشټون ملیونونه نا امید خلکو ته د عاجلو خړو مرستې چمتو کولو هڅه د خن سره مخ کوي.